Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن پنځمبه د لنده یا قوس و وشتمه او د دسمبر 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید د مسالې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایراني ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړې. دغه ایراني ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریز ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرانس کې لاسلیک شول. دا کانفرانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنۍ او رسنۍ ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریه کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دی. خپله الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمایز چارواکي وایي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یو بیړۍ ویشتلې او یو شمېر کسان یې پکې وژلي. روټرز اژانس د سیمې د یوه قمندان یوري سلیوی سار د ټیلیګرام چینل په حواله نن پنځشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسیدلې او د عملې یو شمېر غړي وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوا کورونو کې اور لګیدلی. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسیدو ته هڅې ګړندۍ شوې خو تر اوسه پکې د پاموړ کوم په عملی پرمختګ نه ښکاري. او د اروپای ټولنې مشرانو او د لویدیځ بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اژانس د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکې جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې. خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیځ بالکان راتلونکي په اروپای ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماتانو ته ویلي افغانستان نور له ستونزمن حالاته وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغو خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و. طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنۍ ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاوه ډک وي.
یو ټیم چې وګورو بس بل ټیم تارک نه لګي دا ځوځي ورځ کې واړه فنارک او مشکې او ډوډۍ نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشټوالي لپاره پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دلته نه پارک شته، نه مستوي ځای شته او نور شیان هم نشي کولای موږ.
خو دا سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي.
او سویډن تایید کړی چې یو تبعی ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د وی ستونزمنې مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د وروستۍ ناستې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال له سخت وضعیت وتلی او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 18مه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو له رئیس او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د وروستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اورېدو وروسته د خپل رسمي دریځ په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلي چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلاره د خپلو بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمه ییزو هیوادونو سره له فعالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو همکاریو د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته رسولې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناسته د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه په تهران کې ترسره شوه. د دې ناستې د اعلامیې په یو برخه کې ویل شوي چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمه ییزې همغږۍ او د ستونزو او شته ننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. د ډیورنډ پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د څه باندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي وروسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاویو ترمنځ د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو په اړه څو ځلې خبرې وشوې چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسېدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې په ناسته کې ګډون ونه کړ خو ځینې سیاسي شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو ښایي غوښتل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه له امله مسؤول وښيي چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کېږي. سیاسي شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو غبرګون دا دی چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه ټینګار کړی.
مجلس اخیر در ایران ترتیب
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان یې درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو ترهګریزې ډلې نشئ کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر بلنه یو عادي بهیر دی.
طالبان یې روال عادي است.
لدی سیمه ایزو سیاسي خوځښتونو سره هم مهاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخ کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغزستان ترمنځ د څه باندې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندارتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا دا هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د کانفرنس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر بیکت صدیقوف ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوی. سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپلې سیمه ییزې او اقتصادي اړیکې پراخه کړي، افغانستان لا هم له پراخه ننګونو سره مخ دی چې پکې اقتصادي ستونزې، د بنسټیزو خدمتونو کمښت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي، کوم چې د خلکو پر ژوند یې اغیز کړی. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په زلونو ټینګار کړی چې افغانستان بشري او پراختیایي ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقونو رعایت باید وشي، او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د ماشومانو اړوند مسلو ته. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سږني ژمي کې به په افغانستان کې له دریو یو برخه ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ وي. یو شمېر کورنۍ هم د بېوزلۍ دا ستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداری ورکړی چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېیمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، دا شمېر د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی ښیي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا آی پی سی د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به یې له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلند راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي، داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلي خوړو اندازه راکمه کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکارېږي، او که نوې نړیوالې مالي سرچینې برابرې نشي تر 8.5 پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي، په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پېښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیې لوړېږي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت ناوختي ماشومان د شپې له لوري په لږه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپلو ماشومانو ته نفقه برابره کړي.
د
پلازمینی کابل یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل
کار بار نیست،
کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وې او موږ نه کسان وو، ما هیڅ ونه خوړل او په نهر ویده شوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. دغه راز روان دسمبر په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې وو چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800,000 کسانو ته رسیده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړې چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیزې لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوسمهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستانه شوي او نږدې 15,000 نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د سیمې یوه مسله هم وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي دي چې باید هم کمه شوي. د سوداګرۍ خونه وایي چې په افغانستان کې د سکرو تولیدونکو او په پېښور یا پاکستان نورو برخو کې مصرفونکو زیان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یا دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولي د ډبرو د سکرو صادرات په ټپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې فابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې فابریکې ته وي ټوله د افغانستان په زوالو شوېدلې او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا دی چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته په عمومي چل د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مهمن وایي په افغانستان کې سره لدې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کېږي، خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دوغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 15 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفت شوي دي او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایه تر 6.5 زره افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایه تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زره افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان یې هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر اکتوبر میاس کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نخته ورسته د همغې میاس تلې ولسم نیټه راهیسه د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسه د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحا، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونه ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو له درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سویډن حکومت تایید کړی چې د دوی یو تباه په ایران کې نیول شوی. دا وروسته له هغه چې تهران اعلان وکړ چې د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور د یو سویډني تباه محاکمه روانه ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې د نیول شوي تباه له کورنۍ سره په تماس کې دي او یو حقوقي سلاکار یې هم استازیتوب کوي. دوی د قونسلي محرمیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم د راځودي ته چې د ماشومان د یو شمیر کورنۍ وای چې په افغانستان کې ماشومان سالم بوختیاوي نه لري، پارکونو ته د تاګ امکانات ورته نشته او له همدې کبله یو شمیر دوی ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده او دا ټولنیز رسنۍ بیا د ماشومان لپاره خپل زیانونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې وو.
گرزنده ټلیفون پلاس د ورځې ډیر وخت اوان د شپې له مخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسیح ازادي راډیو ته وویل:
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصرفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور میشوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکي 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم د خبره وکړه:
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټوله سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مستوي ځایان شته او نور شیان هم نشي کولی مونږ.
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریحي پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولی شي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وای سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما تو طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می‌کنم.
زه دو ماشومان لرم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردی فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي، لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبوره دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبوره سم که از همی موبایل او از همی سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنه د برخې پوهان سره لدې چې په افغانستان کې ماشومانو ته د تفریح امکاناتو د کمښت او ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع مني، وایي له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل:
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ماشومان تا کتاب ویل دی چی من دی پلرون او خواهین دی ورون دا کارو کری. بل دوی کول ایسی ماشومان به انزرگره بخت کری، پرنگونو او تواشیرینو چی په دی سرایه هنری استعداد بده کمی او د خلاقیت لامل کیگی. دغشان د کیسو او ترانو ویل ورته هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم خی بختی اصر تیریگی.
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموره تینگر که ویچل گرزند تلیفون و طولانیز و رسانه و دیر استفاده ماشومانو تا روانی و ذهنی، جسمی، خوانیز، طولانیز و اخلاقی اوان امنیتی سونزی پیخوالش چه باید کورانی ور تا متوجیوی د یادونه ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په لسمه له شپاړس کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیک ټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په دې اړه په یوه ویډیو پیغام کې ویلي وه چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشوه الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشحاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروف پکې وخت ضایع کېږي، درسونه نه پاتې کېږي، دېش مخنیوی پکې کېږي. بله خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف کولو او د ماشومانو د غواکارۍ، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یوه ښه هڅه ده چې کورنۍ او د استرالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادي وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور راخلو. د خوست ښار په ختیځه سیمه کې د ښاروالۍ له خوا د نږدې 9.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د اساسي سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژو د کار په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. نجیب الله الوخیل له همدې خوست اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولی.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس پکې ګڼې لوړ پوړیزي ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملي چارې پیل شوې. د ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
بختانه دغه پروژه ابتدا ولی ده تقریبا دوه برخې لري. دغه هیواد لخته د متصل ورسره سرک هم جوړیږي، 1.5 متره طول مجموعي د سرک ده او 2.5 متره لختي لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازي هغه 9.5 میلیونه ده. د 2 میاشتو موده کې به پای ته رسیږي انشاء الله.
د یادې پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکی شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېرې خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دی خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه ورته وکړي، توجه ورته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د 4 ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅې چې کوم وي ډېره خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کېږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالېږو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د ښاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې ښاریانو ته وویل چې په ښار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د موندلو لپاره هڅې کوي. خوست ښاروال حافظ عبدالرشید عمری وویل
نو الله ته مو امید ده چې د ډاکټر کارو به سر ته رسیږي او د لس او د کوزوشتو لپاره خو پوره خدای اطمینان ده چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلېږي، اقتصاد به لوړېږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه یې نشته، بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوست خار شوخاش پگلسی زیبراندی پوالا محدوده که دلگو خلکل پار نقشه شوی چه وروسته ده ارتیا پا دیر دو کرار کرار پسی دخار از توگنیزی سیمی گلی شمی او پا سوداگریزی سیمو بدلیگی دا چه خوست خار ده نقشه نظر پا خوانه ده نو ده لارو ده اوبو کانالونو خاری خدمتونو ده مخابراتو او انترنت پا غزونه او نورو برخو که بنسطی زیرغوانی تا ارتیا لری چه اوس ورباندی ده اسانتیاو ده برابرولو پا خاطر پا پراویز دول پا بیلا بیلو برخو که پروژه پلیکیگی.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان می گوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید به سوی افغانستان به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، امیر خان متقی وزیر این وزارت این سخنان را در دیدار با محمد رضا بهرامی نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کابل مطرح کرده. بر اساس اعلامیه محمد رضا بهرامی دعوت رسمی ایران را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ایران از جمله کشورهایی است که روابط سیاسی و تجارتی خود را با طالبان حفظ کرده است. به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های تجارتی بین حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسید. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. به گفته این وزارت این تفاهم نامه ها چهارشنبه 17 دسامبر در کنفرانس تواصل تجارتی بین دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شدند. خبرگزاری پژواک از قبل وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر این هیئت به افغانستان اتاق تجارت قرقیزستان در کابل نیز گشایش یافته است. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرقیزستان از کشورهایی است که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد. کنگره ایالات متحده ای آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های وضع شده بر سوریه در زمان بشار الاسد رهبر سرنگون شده آن کشور را به طور دائمی لغو کرد و راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به این کشور جنگ زده هموار ساخت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این دو بار در پاسخ به درخواست‌های عربستان سعودی و ترکیه متحدان حکومت جدید سوریه به رهبری جهادی سابق احمد الشر این تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورده بود. اما احمد الشر به دنبال لغو دائمی این تحریم‌ها بود، زیرا عدم لغو آن می‌توانست از فعالیت‌های کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های مانع شود که از خطرات قانونی تخطی از تحریم‌ها نگران هستند. مقامات محلی میگویند که نیروهای اوکراینی یک کشتی را در بندر راستوف ندنو در جنوب روسیه هدف قرار دادند و تعدادی از خدمه‌آن کشته شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یوری سلیسر فرماندار منطقه‌ای اوایل روز پنجشنبه در شبکه تلگرام نوشته که در این حمله هوایی به کشتی آسیب رسیده و طبق اطلاعات اولیه شماری از اعضای خدمه‌آن جان‌هایشان را از دست دادند. سلیسر همچنین گفته که بخش‌های از یک مجتمع آپارتمانی بلند منزل در حال اعمار در این شهر نیز آسیب دیده و دو خانه شخصی در یک شهر مجاور آتش گرفته است. تا هنوز مقامات اوکراینی در این مورد چیزی نگفتند. اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می‌کند که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در نشست شام چهارشنبه 17 دسامبر در باکسل توافق کردند که روابط نزدیکتر را ایجاد کنند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در اعلامیه مشترک 27 عضو اتحادیه اروپا و 5 کشور منطقه گفته شده که جنگ روسیه علیه اوکراین و آزمون‌های فزاینده ژئوپلیتیک نیاز به روابط نزدیکتر را برجسته می‌سازد. در اعلامیه همچنان تاکید شده که آینده بالکان غربی در اتحادیه اروپا نهفته است. رهبران آلبانیا، بوسنیا، هرزگوینیا، مونتنگرو، مقدونیا شمالی و کوسوو برای این مذاکرات به بروکسل سفر کردند. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا تصمیم گرفت تا در این نشست شرکت نکند و دلایل دقیق این تصمیم او تا هنوز واضح نشده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان می گوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید افغانستان به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود.
مجلس اخیر در ایران ترتیب شده بود که ایران و پاکستان امکان داره که می خواستن بر افغانستان بگویند که گروه های تروریستی شما کنترل کردن نمی تانید. به می دلیل است که طالبان واکنش نشان دادن و گفتن که از مراحل دشوار افغانستان تیر شده، حال وقت از این نیست که ما را کسی ملامت کنه.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد.
کار بار نیست، کار دی مملکت به حد گم است. دلسوزی قط این دی مملکت نمانده. یعنی قسم برت میخورم غیر از دو تا نان، نو نفر فامیل، وان چای نان که مشتکا خورده و خودمان گوشنه والا خواه کنیم.
نشر تصاویری از شاه ظافر اتحادیه اروپا در افغانستان در یکی از استادیوم‌های ورزشی کابل در حال تماشای مسابقه بزکشی واکنش‌های زیاده را بین زنان و دختران افغان برانگیخته.
کشور ما امروز برای ما زنای افغانستان یک جهنم تبدیل شده، اما برخلاف با زنانی که شهروندای افغانستان نیستن برخوردشان زمین تا آسمان متفاوت است.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت سویدن تایید کرده که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر امور خارجه حکومت طالبان گفته که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و افغانستان نباید به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. شماری از کارشناسان میگویند که در واکنش به برگزاری نشست اخیر در تهران، حکومت طالبان میگوید که افغانستان نباید به حیث یک مشکل دیده شود و راه عبور از بحرانها و گسترش روابط تجارتی با همسایگان تاکید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که افغانستان اکنون از وضعیت دشوار گذشته و نباید به عنوان یک مسئله با آن نگریسته شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان، امیرخان متقی این سخنان را در دیداری که روز چهارشنبه 7 دسامبر در کابل با محمد رضا بهرامی، رئیس آسیایی وزارت امور خارجه ایران و نماینده ویژه وزیر خارجه آن کشور داشت، پس از شنیدن معلومات درباره نشست اخیر نمایندگان ویژه در تهران با عنوان موضع خود در این رابطه بیان کرده است. امیرخان متقی افزوده که سیاست خارجی حکومت آنان از روابط فعال و مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه در چارچوب اصول اساسی خود حمایت می کند. در اعلامیه آمده که محمد رضا بهرامی گفته که ایران خواهان نقش حکومت طالبان به عنوان یک عضو در همکاری های منطقه‌ای است و دعوت رسمی همتای ایرانی را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده است. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز یکشنبه 14 دسامبر در تهران برگزار شد. در بخش از بیانیه آن آمده است که کشورهای حاضر بر همگرایی منطقه‌ای و محوریت منطقه برای حل و فصل موضوعات و چالش‌های موجود از جمله برخی مسائل مرتبط با افغانستان تاکید کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این نشست گفته که تهدید تروریسم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی منطقه است و تاکید کرده که حکومت طالبان باید گام‌های برای پاکسازی کامل و بدون تبعیض خاک افغانستان از گروه‌های تروریستی بردارد. پس از تنش‌های مرزی بیش از دو ماه قبل، گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان درباره رفع مشکلات و ادعاهای پاکستان مبنی بر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه‌ای دست نیافتند و طالبان این ادعاها را رد کردند. حکومت طالبان در نشستی که در تهران برگزار شده بود اشتراک نکرد، اما برخی آگاهان امور سیاسی میگویند که برخی کشورها در این نشست احتمالاً قصد داشتند طالبان را به دلیل آنچه عدم کنترل گروه‌های تروریستی خوانده می‌شود مسئول جلوه دهند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت که واکنش طالبان تاکید بر عبور از مراحل دشوار و ضرورت داشتن روابط نیک با همسایگان برای توسعه تجارت است.
مجلس اخیر در ایران ترتیب شده بود که ایران و پاکستان امکان داره که میخواستن بر افغانستان بگویند که گروه های تروریستی را شما کنترل کردن نمیتونید، و به می دلیل است که طالبان واکنش نشان دادن و گفتن که از مراحل دشوار افغانستان تیر شده، حال وقت از این نیست که ما را کسی ملامت کنه. و سفر به ایران که دعوت شده وزیر خارجه طالبان یک روال عادی است.
همزمان با این تحرکات سیاسی منطقه‌ای، طالبان تلاش می‌کنند روابط اقتصادی را نیز گسترش دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های تجاری میان حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسیده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی این وزارت آمده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. این تفاهم نامه ها چهارشنبه در کنفرانس تواصل تجاری دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شده است. در ادامه آمده که همزمان خانه تجارت قرقیزستان در کابل افتتاح شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که در زمستان امسال در افغانستان بیش از 1/3 کودکان با گرسنگی شدید روبروند. این در حالی است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در ادامه نگرانی ها از افزایش فقر و تنگدستی در افغانستان، سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن هشدار داده است که در زمستان امسال از هر 3 کودک در این کشور بیش از 1 کودک با گرسنگی شدید روبرو است. این سازمان در گزارشی که روز سه‌شنبه 16 دسامبر منتشر کرده گفته است که این رقم نسبت به سال گذشته 18% افزایش را نشان می‌دهد و این وضعیت بیانگر نیاز فوری به افزایش کمک هاست، زیرا به گفته این نهاد کمبود بودجه تهدید جدی برای برنامه‌های نجات بخش تغذیه ایجاد کرده است. در این گزارش آمده است که بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های تازه درجه بندی مراحل امنیت غذایی IPC پیش از ماه مارچ سال 2026 حدود 36% کودکان افغان که شمار آنان به بیش از 9 میلیون تن میرسد با سطح بحرانی گرسنگی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش سیو د چلدرن در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد مواجهند، در حالی که این رقم در سال گذشته 3.5 میلیون کودک بود. همچنان تخمین شده است که حدود 1.2 میلیون زن باردار و شیرده به درمان سوء تغذیه نیاز خواهند داشت. سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن گفته است که در افغانستان شمار مراجعه کنندگان به مراکز صحی و تغذیه این نهاد برای درمان سوء تغذیه متوسط در میان کودکان زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده نسبت به دوره جنوری تا اکتبر سال روان 13% افزایش یافته است. به گفته گزارش، افزایش شمار بیماران در شرایطی رخ داده است که کمبود بودجه ممکن است مقدار غذاهای تکمیلی ضروری مورد استفاده برای درمان سوء تغذیه را کاهش دهد. همچنین هشدار داده شده است که اگر منابع مالی تازه جهانی فراهم نشود، تا 38 هزار کودک و مادر که همکنون تحت حمایت این سازمان قرار دارند با خطر روبرو خواهند شد. در این گزارش آمده است که به دلیل کمبود بودجه در افغانستان تنها حدود 1 میلیون تن کمک غذایی دریافت خواهند کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 2024 نزدیک به 6 برابر کاهش را نشان می‌دهد، در حالی که نیازها رو به افزایش است. سازمان سیف ده چلدرن افزوده است که موارد سوی تغذیه معمولا در فصل زمستان افزایش می‌یابد، زیرا هوای سرد سیستم دفاعی بدن را ضعیف می‌سازد و باعث افزایش بیماری‌های تنفسی مانند سینه و بغل می‌شود. همچنان در زمستان فرصت‌های کاری برای والدین کاهش می‌یابد و قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش پیدا می‌کند. در همین حال شماره از شهروندان افغان می‌گویند با بیکاری شدید روبرو‌اند و گاهی کودکانشان شب‌ها گرسنه به خواب می‌روند. محمد خان باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که به گفته خودش سرپرست یک خانواده 7 نفری است و با کراچی دستی کار میکند، میگوید توان تامین نفقه کودکانش را ندارد.
تا حالا فقط 20 افغانی درآمد داشتم. با این پول چی کنم؟ این حتی برای نان چاشت من هم کافی نیست. یک وقت که چیزی میخوریم نمیدانیم وقت دیگری چی خواهد شد. دو سه روز میشود که کودکان گرسنان. آب هست اما نان نیست. آرد روغن هم بسیار قیمت شده و حتی توان خرید ترکاری را هم نداریم.
همچنین عابدالله باشنده شهر کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
کار بار نیست، کار در مملکت به حد گم است. از صبح میبریم شب که میریم از روش کار میگن نان، ما میگیم صبر خدا به خدا کنیم. هیچ کسی نیست که با ما کمک کنه، همکاری کنه یا دلسوزی کنه. و می دلسوزی قطع این در مملکت نمانده. یعنی قسم برت میخورم غیر از دو تا نان، نو نفر فامیل وام چای نان که مشتکا خورده و خودمون گوشنه والا خو کنیم.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، گزارش های زیادی از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان منتشر شده است. همچنان برنامه جهانی غذا به تاریخ 15 دسامبر هشدار داده بود که در زمستان پیش رو بیش از 7 میلیون تن در افغانستان با نامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. این نهاد در یک خبرنامه بر بنیاد تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی گفته است که شمار افرادی که با گرسنگی شدید روبرو‌اند در مقایسه با سال گذشته 3 میلیون تن افزایش یافته است. سال گذشته این رقم به 14 میلیون و 800 هزار تن می‌رسید. برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده است که سوی تغذیه کودکان رو به افزایش است و پیش بینی می شود که در سال آینده نزدیک به 4 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار دهد. سازمان نجات کودکان یا سیو د چلدرن افزوده است که افغانستان در حال حاضر فشارهای بیشتری را بر منابع محدود خود تجربه می کند. این در حال است که از آغاز سال 2025 تا کنون حدود 2.4 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند و نزدیک به 500 هزار تن دیگر پس از زلزله های ویرانگر در شرق افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که حکومت سویدن تایید کرده که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم ادعا کرده که فرد دستگیر شده مظنون به جاسوسی برای اسرائیل است و به جرم خود اعتراف کرده. پس از اعلام تهران مبنی بر محاکمه یک شهروند سویدنی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، حکومت سویدن تایید کرد که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. وزارت امور خارجه سویدن در اعلامیه ارسالی به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که با خانواده این مرد در تماس است و از او توسط یک مشاور حقوقی نمایندگی می شود. وزارت امور خارجه سویدن به دلیل در نظر داشت محرمیت قنسولی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده. اصغر جهانگیر سخنگوی قوای قضایی ایران در 16 دسامبر گفت که یک شخص ایرانی سویدنی که در سال 2023 میلادی توسط استخبارات اسرائیل استخدام شده و تجهیزات جاسوسی الکترونیک را با خود داشت دستگیر شده. جهانگیر ادعا کرده که فرد دستگیر شده مظنون به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرده است. اصغر جهانگیر همچنان گفته که فرد دستگیر شده یک ماه قبل از شروع جنگ 12 روزه با اسرائیل در ماه جون وارد ایران شده و در یک ویلا در نزدیک کرج در 45 کیلومتری شمال شرق تهران اقامت داشت. پیش از این رئیس عدلیه ولایت البرز ایران نیز گفته بود که این شخص در 4 روز جنگ یعنی 16 جون از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، پلیس ایران گفته که در جریان جنگ در ماه جون حدود 21 هزار تن را به اتهام تخطیهای امنیتی دستگیر کرده که بسیاری از آنها بعد از پاکسازی آزاد شدند، اما تعداد از این افراد تا هنوز هم زندانی هستند. از اواخر ماه جون سال جاری میلادی ایران چندین تن را که قبل از جنگ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده بودند، از ترس نفوذ اداره استخباراتی اسرائیل یا موساد که حملات را در داخل ایران ممکن می سازد، اعدام کرده. ادارات امنیتی ایران از مدت‌ها به این سو افراد دارای شهروندی دوگانه را با دستگیری‌ها، ضبط اموال و فشار بر خانواده‌ها برای بازگشت اجباری هدف قرار دادند. شیوه‌ای که سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر آن را دیپلماسی گروگانگیری می‌نامند. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقامات ایران از طریق دستگیری‌های با انگیزه سیاسی به شکل سیستماتیک پروسه عادلانه را نقض کرده‌اند. تهران با افراد دارای شهروندی دوگانه تنها به حیثیت با ایران رفتار کرده و از برسمیت شناختن تابعیت دوگانه خودداری میکند.
بیشتر از خبر،
نشر تصاویر از ورونیکا بوسکوویچ پوهر، شارژافیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در یکی از استادیوم‌های ورزشی شهر کابل در حال تماشای مسابقه بزکشی واکنش‌های زیادی را در بین زنان و دختران افغان برانگیخته. این که این واکنش‌ها چیست؟ فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حضور ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، در میان جمعیت مردان در میدان بزکشی کابل واکنش های زیاده را در شبکه های اجتماعی میان برخی از شهروندان افغانستان برانگیخته است. خانم پوهر روز سه شنبه برای تماشای هفتمین دور لیگ برتر بزکشی افغانستان به ورزشگاه یکتوت شهر کابل رفت. او با نشر تصاویر حضورش در این ورزشگاه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که بزکشی یکی از بازی های سنتی افغانستان است که تحت تأثیر آن قرار گرفته و این میراث فرهنگی افغانستان مردمی کشور را متحد می کند. در یکی از تصاویر او با پوشش متفاوت کلاه شپو، کرتی سیاه و پوشش زره ظاهر شده و در حال نوازش یک اسب نشان داده شده است. خانم پوهر در اپریل 2024 به عنوان کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان گماشته شد و در دسامبر همان سال در پیوند به فرمان طالبان مبنی بر بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای زنان و دختران افغان، در اعلامیه که در حساب رسمی اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرد، این اقدام را شدیداً محکوم کرد. او از طالبان در آن زمان خواست که اقدامات به گفته او تبعیض‌آمیزشان علیه زنان و دختران افغان را لغو کرده و دسترسی زنان و دختران را به آموزش و خدمات صحی فراهم کنند. حضور خانم پوهر در ورزشگاه و توجه او به بزکشی پرسش‌های را در میان برخی زنان و دختران افغان برانگیخته که چرا برخورد طالبان با زنان و دختران افغان و زنان خارجی متفاوت است. پس از برگشت طالبان به قدرت بیش از 4 سال پیش، زنان و دختران در کنار محدودیت‌های آموزشی و کاری از رفتن به استادیوم‌های ورزشی و فعالیت به عنوان ورزشکار منع شدند. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، میگوید طالبان با زنان افغان و زنان خارجی برخورد دوگانه دارند.
کشور ما امروز برای ما زنان افغانستان یک جهنم تبدیل شده و در وحشتناکترین وضعیت ممکن زنان افغانستان زندگی میکنند. اما برخلاف موضع‌گیری‌های رژیم طالبان علیه زنان افغانستان، با زنانی که شهروندان افغانستان نیستن، مثلا از کشورهای اروپایی میرن یا از آمریکا میرن، از کانادا میرن و یا دیگر کشورها، بسیار برخوردشان زمین تا آسمان متفاوت است. امنیتشان گرفته میشه، به ولایت‌های مختلف افغانستان اینا سفر میکنن. مشکلاتی که امروز برای زن افغانستان وجود داره، برای سایر زنای که شهروندان افغانستان هستن وجود نداره. یک نوع و دورویی رژیم طالبان را نشان میده که صادق نیستن با مردم افغانستان.
پیش از این هم دختران و زنان افغان ملاقات مقامهای طالبان با زنان خارجی را مورد پرسش قرار داده و انتقاد کردند که چرا طالبان با زنان و دختران افغان رویه متفاوت دارند. مقام‌های طالبان با زنان خارجی دیدار و تصاویر آن را عمدتاً بدون سانسور منتشر می‌کنند و در موارد آن را نشانه از روابطشان با کشورهای جهان می‌خوانند. این در حال است که زن در کابینه طالبان حضور ندارد و قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان حتی صدای زنان را در اماکن عمومی عورت خوانده است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
افغان ایوک سازمان حامی پناهندگان افغان در امریکا میگوید که رئیس جمهوری ایالات متحده معافیت ممنوعیت سفر برای افغانهای دارای ویزه ویژه مهاجرت یا SIV و الحاق اعضای خانواده های نزدیک آنها را لغو کرده است. همکارم با جزئیات در این بیشتر در این مورد.
افغان وقت سازمان حامی مهاجران افغان در امریکا اعلام کرده که معافیت ممنوعیت سفر برای افغانهای دارای ویزای ویژه مهاجرتی SIV توسط ایالات متحده نیز لغو شده است. شانلان دایور رئیس این سازمان در اعلامیه که صبح زود روز چهارشنبه 7 دسامبر منتشر شده گفته است که این معافیت به تاریخ 16 دسامبر همزمان با افزودن کشورهای بیشتر به فهرست ممنوعیت سفر از سوی رئیس جمهور آمریکا لغو شد و عملاً این افراد از سفر به ایالات متحده منع شدند. علاوه بر این، بر اساس این اعلامیه پروسه الحاق اعضای خانواده نزدیکانان را لغو کرده و دارندگان ویزه ویژه مهاجرت دیگر نمی توانند اعضای خانواده درجه یک خود را به ایالات متحده بیاورند. با این حال قصر سفید گفته است که این فرمان معافیت‌های گسترده ویزه های مهاجرتی مبتنی بر پیوندهای خانوادگی را که با خطرهای ثابت شده تقلب همراه محدود می سازد. در فرمانی که در مورد لغو ممنوعیت سفر برخی کشورها سوی قصر سفید نشر شده، مشخصاً گفته نشده که ویزه ویژه مهاجرتی شامل لغو این ممنوعیت است یا خیر. الیزابت استیگنی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، به پرسش رادیو آزادی تاکنون پاسخ مشخص نداده است. شان ون دایور رئیس سازمان افغان بکما میگوید که لغو این معافیت اقدام عمدی با پیامدهای فوری انسانی است و منجر به جدایی خانواده های بیشتر، سرگردانی و شمار بیشتر از پناهجویان و وارد شدن آسیب بیشتر به متحدان آمریکا از جمله افغان هایی می شود که شانه به شانه این نیروها و دیپلمات های آمریکایی کار کردند. افغانی و کمچنان هشدار داده است که این اقدام با اصول دیرینه مهاجرت ایالات متحده از جمله حمایت از الحاق خانواده در تضاد است و خواستار بررسی جدی و لغو فوری این دستور شده است. قصر سفید اما تأکید می کند که هدف از صدور این فرمان حفاظت از امنیت ملی، تطبیق قوانین مهاجرت و مقابله با تهدیدات احتمالی است. یک مهاجر افغان در امریکا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به گفته خودش از طریق ویزه ویژه مهاجرت به این کشور آمده است میگوید فرمان جدید دونالد ترامپ مبنی بر لغو معافیت ممنوعیت سفر او را نسبت به سرنوشت اعضای خانواده‌اش که هنوز در افغانستان اند به شدت نگران ساخته است. او به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
مثلا پیش قانونی امریکا آمدن و اصول قوانی قبلی که بود ما حق داشتیم که هم خانم ما هم فرزندان ما از رای قانونی بخواهیم. خب وقتی این فرمان تازه که نوساده شده یه حق از ما گرفته شده. امال ایران موندیم، خانوادیم در وضعیت نام نستم اینجا، امنیت چون در خطا است، هر روز نگلانی هم زیادتر شده میره.
همچنان یک دارنده دیگر پرونده ویزه ویژه مهاجرت یا SIV در پاکستان کونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود میگوید فرمان تازه دونالد ترامپ بر نگرانی های آنان بیش از پیش افزوده است.
سالای سال است که ما مرای هزار مشکل در پاکستان زندگی میکنیم. هر تصمیم تازه که گرفته میشه تشویش ها و نگرانی های ما را هزار برابر بیشتر میسازه. حالی فرمان جدید که دونالد ترامپ صادر کرده ای باعث شده اما یکم امیدم که ما به زندگی آینده خود داشتیم کاملا از بین بره و ما نمیفهمیم که سرنوشت ما و سرنوشت خانواده ما بالاخره چی خواهد شد.
بر اساس فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روز سه‌شنبه 16 دسامبر امضا شد و از تاریخ اول جنوری سال 2020 26 اجرایی می شود، اتباع 5 کشوری که به طور کامل از ورود به خاک ایالات متحده منع می شود، عبارتند از سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی و بورکینافاسو، به همراه افرادی که مدارک سفرشان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی صادر شده است. در این فرمان آمده است که این محدودیت‌ها و قیودات به منظور جلوگیری از ورود اتباع خارجی وضع شدند که ایالات متحده در مورد آنان اطلاعات کافی برای ارزیابی خطرهای احتمالی در اختیار ندارند و همچنین برای جلب همکاری دولت‌های خارجی، تطبیق قوانین مهاجرتی آمریکا و پیشبرد دیگر اهداف مهم سیاست خارجی، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم اعمال می‌شوند. پس از تیراندازی بر دو عضو گارد ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی که بر رحمان الله لکنوال سرباز پیشین افغان نسبت داده می‌شود، دولت ترامپ محدودیت‌های مربوط به پناهجویان و ویژه پناهجویان افغان را تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که مهاجرت به ایالات متحده را از تمامی کشورهای جهان سوم به گونه دائمی متوقف می‌کند. اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده یا USCIS نیز بر تاریخ 28 نوامبر اعلام کرد که گرین کارت‌های صادر شده برای افرادی که از 19 کشور به آمریکا مهاجرت کردند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. افغانستان نیز در میان این کشورها شامل است. تصمیم توقف صدور ویزا برای افغان‌ها در حال اتخاذ می‌شود که هنوز هزاران افغان در انتظار دریافت ویزای مهاجرت به آمریکا به سر می‌برند. در میان این افراد همکاران پیشین نیروهای آمریکایی، سربازان حکومت جمهوری پیشین، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و